سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستو ایم پایل په خبرونو کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش هغه سرګندونی غندلی چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللي وو ګوتریش د سې شمې پر اس په نیویورک خبر اعلان ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشارې کړي د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي یوناما تېره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت یې افغان ښځینه کارکوونکو ته د دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دي د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړې ده دغه وزارت پرون یو خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 40000 کارګرانو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي سعودی عربستان، ازبکستان او د سیمې نورې وادو کې د افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د مخ پر ودی اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد نور بندیزو ژورو بندیزونو پریکړه لیک ترایه ورکوي له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي بریتانیا، فرانسا او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی د ایران او نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخ شو چې په 2013 کال کې د امریکا حکومت د تړون لاډانې ووت لویدیځ هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي خو ایران بیا دا تورونه رد کړي د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټ کې دغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوي 3 تنه وژل شوي رویټرز لیکلي پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 40 کلن کس ډزې وکړې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو پیښه د فلادلفیا لویدیځ ته په 160 کیلومترۍ کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې دغه سیمه اوه میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یوه افسر د ډزو شاهده وه او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا په وړاندې له بېګانې ماتې وروسته د آسیا له سګني جامه اصل شوه د تېرې شپې په لوبه کې افغان لوبډلې سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ سریلانکا دغه هدف په 19 اوور کې پوره کړ او په 6 وکټو لوبه وګټله د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان یې غړی و دا مال سریلانکا او بنګلادیش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړې او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه خو دویمه لوبه یې په بنګلادیش وبایلله او درېیمه یې سریلانکا ته وبایلوده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای او احترامات مقبول کی قدر من وګړي سکون کو زه برښنا غفار یو زر به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ول سم ټولګي جغرافي مضمون او هم لسته له د چې تاسو ټول قدر من وګړي سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می او زه سکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست او هم لسته نه له د چې تیر ورځې لوست نه به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لسته اماده کی وګړي قدرمن زکان کوز مرسته ست د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپتی من پیل بهتر اتش پتی می سپی پری هم درنګ از مرسته ست د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لمړی قیمتي ډبرې دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولرو په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې زکان کو د پرا توجه او دقت په هله ما هله د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو ستاکري وژاو ګلری ځکه کو د لاسته په پښو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو لکه څنګه چې مراد تاسو ټوپو هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چې زمر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي لکه څنګه چې زمر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیری منابعو له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مراد تاسو زمر ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې پیژنو لمړی په لومړي کې مراد تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې د ایندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کېږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزي سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته، شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود واوسېږي، خو تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس نه دي لیدل شوي. الماس لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه ده، کوم چې د شانو په پرې کولو کې ترې استفاده اخیستل کېږي او هم چینان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمت ترینه ډبره چې ده هغه پخپله الماس دی. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دي، کوم چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیږه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډېر پخوا راهیسې هغه 4000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سعید په کلي کې ایستل شوې وه. یعنې خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه تر سره سپله. کله چې دغه د 28 سیمو د څېړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول شول، نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره 141 ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجور شدید درنه ځکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ډېرې قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجور په 3800 کال مخکې راایستل شوې او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه تر 300 ټنه پورې لاجور ایستل کېږي او هغه بازار ته وړاندې کېږي. البته درنه ځکون کو لاجور چې یو زینتي ډبره ده، د لاجور څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کېږي. د لاجبر څخه عموما د ګاڼو یا هم د امیلونو والي او داسې نورو شیانو په توګه سره ګټه اخیستل کېږي چې د ښځو د زینتي شیانو دپاره ترې استفاده کېږي. حتی نارینه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او همچنان درنه زده کوونکو لاجبر پوهان چې دي یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دي عموما دغه لاجبر یې پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو لال په هکله لولو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي، چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې تر څنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کېږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنه زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کېږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د جلګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کېږي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې تر څنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایدل درکی شته یا هم موجود دی چې د پنجشیر زمرد زمردی شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغې کې یو ډول ابي رنګونه پکښې کې لیدلی سو همدارنګه د دې تر څنګ زیرمې یې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګرانبایه تیږو زیرمې په فني او عصري بڼه ترې استفادې لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګرانبایه او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوه سي او اوسېږئ د نمونو او د خصوصیاتو سره آشنا سي اوسېږئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې تر څنګ زموږ او ستاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ د ګران هېواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو کانونه په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایرانه پورې یعنې د ایران تر هېواده پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې ثبت شوې زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا ده، کشقری دی او همچارنګه د دې تر څنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کېږي چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې په سترګو کېږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د جرن قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي چې پخوا یې رایستل باندې پیل شوي وو، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل شوي وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو دغه د ګاز زیرمې چې دي نور پاتې ګازونه چې دي د مزار شریفې د سرې او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کېږي او د کانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هېواد د نفتو یو کان د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د 3 څخه تر 4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي چې یو له مهمو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو بله برخه هم د اوبو، باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبه، باد، لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړي دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخواني بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت یې نه درلودله، خو اوس د هغه په شمېر کې بدلون راغلی دی او هغو شمېر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او زموږ استاسو د کورونو په روښانه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي. بادونه هم درنو زده کوونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کېږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې که چېرې موږ او تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنې وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېرې موسمي بادونه لګېږي، لکه د هرات یو سلو شل ورځې بادونه او داسې نور دي. که چېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنې واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، نو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او وبه کولی شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډېر زیات کار اخیستل کېږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کېږي، خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو، لمریزو څراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یاد سوی دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو زده کوونکو موږ او تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځینې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابروي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، وسپنه ده، مس دي، سرب او جس دي، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلی دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلی تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابر وي او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه شئ او اوسېږي او اوسې معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سپانونه دي چې هر سوال به تاسو په خپله کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس تشریح کړي. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم یو څه زده کړی او په یو څه پوه شوي اوسېږي. تر بل داسې درس سپارې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو کولای سکون کو زبر شنا غم فاری وسره به هم تاسو ټول ته شرف پاس پای مدد ولسم ټول وی جغرافیا مزمن او هم لوست هیله د ستا ټول قدر منو کولای سکون کی برکت او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چم مون پتنی روز سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نو لوست پر لور باندې زمر ستاسو د نن وزي او هم لوست در سیاه ده به هم هغه موزکانی چې نن وزي مر تاسو په لوست کې ولولو. عبارت اله لمړی تلوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري دي، بسونه دي، مینی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي، او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو د دغو وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي. موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وسمه مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دغه کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډېر اسانه توګه سره دغه کارونه سرته ورسو. همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې پخوا به د لیست توان موږ تاسو نه درلودې موږ تاسو به نسوای کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ترانسپورټ یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. آن تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او همچنان په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو زده کوونکو، د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کندو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړه چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او همچنان نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورټي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کېږي، بلکې د دې ترڅنګ د سپورټ کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورټ زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راورید شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بله وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپله کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي نو موټرسایکل په نوم سره یادیږي. دغه موټرسایکلونه چې ډېر لږ تیل مصرفوي نو په همدې خطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د 18مې پیړۍ په 2 یې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل شو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې دمه پورې ترانسپورټي وسایل وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورټي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو، دا چې ترانسپورټي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل د وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 لمریز کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورټي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی و، خو دغه شمېر بیا په 1480 کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې 3,03,001 اراده ته ولوړ شو او چې دغه 3.3% ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې و د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره شو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې 1,04,000 ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته 1,05,040,000 ته پورته شو او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې 4,05,014 ته دی. البته 4,08,045,014 ته پورته شو چې د هغه څخه وروسته 8,05,049 اراده ته د دې شمېر پورته شو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، 9,05 صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي او همچنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په 1440 کال کې د دې ترڅنګ په 1415 کال کې او 1416 کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي چې لومړنۍ دانه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردیش میر چې و په ډېر لسو څلورتیم لمریز کال کې څلور لک او اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت وو، خو دغه شمېر چې دی په ډېر لسو پنځه اتیم کال کې شپږ لک او نه شپېته شپږ لک او شپږ زره او نه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنې په ډېر لسو پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لک او شپږ زره او نه سوه څلور څلوېښت. او همدارنګه دغه شمېرنه چې وه درنو زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیام کال کې لا هم اوچته شوه، چې په دیارلس سوه شپږ اتیام کال کې اته لکه و درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وه د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سر شولی دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وې د دولتي سکتور لاري وې، ځینې د خصوصي سکتور لاري وې. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي. او هم چنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه دي. ټول شمېر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومداره توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شئ په اسانه ډول سره د خپلو ځانو سره ولولي او معلومات یې په حقله ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل او ترانسپورتي وسایل مو وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو لوی لارې پېژنو. لوی لارې څه ته ویل کېږي؟ خوښ زده کوونکو، لوی لارې په یو هېواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دي په یو هېواد کې د هغوی د بدن د شریان په څېر باندې معنا لري. په هېواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي، یعنې هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسېږي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هېواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هېوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هېواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هېواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بېلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هېواد کې لوی لارې موجودې ونه اوسېږي، نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هېوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کېږي. نو هغه هېوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې لپاره چې زموږ هېواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناکه خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هېواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسېږي، که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هېواد کې شل لاری موجود و اوسیږي، محصولاتي کرښې موجود و اوسیږي، او له هېواد څخه د باندې باید د ګاونډیو هېوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هېواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې، په چیرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې، په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هېواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی شي چې د پنځو کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناوو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوې رامنځته شولې، تقریبا د هېواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل. چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې وه لوی لارې چې جوړ شوي وې، د ځینو نحوالیو او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې وې هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زکون کوم ژویلې سوز مور په ګران هیوال افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سوی دي. یعنی عموما موږ وایو یعنی یوازې داس نه وایم چې هم خاص مور په هیواد کې دغه لوی لري چې پر دوو برخو ویشل سوی او عمومي ډول سره کچیر موږ وایو لوی لري چې پر دوو برخو ویشل سوی دي. یو شی دي حلقوي لري دي او بل شی دي بله بیلی او پریشی وی لاری جه. نو لمره موش او تاسو حلقوی لاری پیشنو چه حلقوی لاری زمش بگران هیوان افغانستان کی سداول دی. حلقوی لاری چی جی درونو زکون کو پا حقو بندی ترافیک لیوی نکته سخه پیل او تر یوی دورانی حرکت سخه تا نمنظمی دایره یا هم بیزوی تا ورته دایره پا برن سر دا پیل نکته سر نشنی. چی دغا نکته چی جی پا خبال درونو زکون کو دا لکه دا کابل، مزار شریفی، شبرغان، میمنه، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لاري ویلی سو. او دویم چې دي درنو زکونکو بیلی او پریشی ویلاري چې دي بیلی او پریشی ویلاري چې دي د حلقوی لویو لارو څخه جلا شوي دي لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات ترغونډۍ ده چې پخوانۍ کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدیږي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لاری دی چې دا مور او تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټوله مور او تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مور او تاسو د هیواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل سوي. نور نه درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلفه ما.
د آزادی ملمه
احمد شیبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار ملمنه ده. اغل ملیار خبرونه ته شرخ له
مننه کوم من شیبر صاحب زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډ راته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو کوم دغه پیل کې ما نه بلنه ما ته بلنه راکړه شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره له دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه، ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پېستله بله درنګ بې له دې چې یو لحظه فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایل په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما هغه پایل ما د هغه وړاندې سو کټ څه دې ما په تاسو برخه کې تاسو مرسته کولای شم سپیس مپیولای شم او ما غوښتل چې سره پایل وکړم یو کال مکمل می سپیس نو مختبي ولې نه یو د ما په تاسو برخه کې هم مرکی کولای د مختلفو رادیو کانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکی لرلی. په دې برخه کې مې یو کار تقریبا د وخت په تلو زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملی د کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دایره ول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویلې چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشي او خطر ومنې ریسک ومنې دا وکړوکې. نو هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دې چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حداقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه درغلم او اما هغه چې بیا نو د سفر مونږه تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د مونږه ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خوار کې نه هم د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زمونږ ډېر پیساتو شو زمونږ ډېر قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدراعظم و دې سره یې وګورو او دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو چې البته یې مونږ دپاره د خوښۍ ځای دا
وبخښې. په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تکر چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 30 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه خویندې واوسي دلته یو پرمختګ شوی و. هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې ډېر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکتب تلو ښوونځي په کوم ځای ما دارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوټي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښې بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه لروسې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خوا ته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري سي په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لاند راتلونکي دا به ډېر سخت سړی دا شی وویلی شي ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې تېر نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. او مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي او لکه دغه د مونږ د 2.5 کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې مونږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورورژنه وشي بمبارد وشي. مونږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې مونږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې مونږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او مونږ لا په دې باندې چې مونږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه ټولنه مکمله نه ده. مونږ په بارها دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ مونږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او مونږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو چې مونږ تر څو چې مونږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري مونږ په ځان باندې بسیا کېدی نه شو.
اغلی ملیار ک چرته دی جمهوریت وخت او ګرځم پهغه وخت کې تاسو جنی فعالیتونه کول دی قابلیت د روزنې په برخه کې په دې برخه کې ک تاسو څه معلومات را سره شریک څومره کسان روزل شوی دی او هغه قابلیت اوس چرته دی لژنو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو د وسو شپارس قابلیت یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مور روزل چې د ولادت په وخت کې د خویندو سره بسته کول او هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې مونږ ته پیغام راکړ چې د مارګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا د خپل یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوم چې دوی دې سواد نه لري اما دومره باید دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو زده کړه یې پکې کوله دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و یعنې دا او دوی دې خو روزل شوي دي دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاسي له دغه روزل شوی قابلیت سره مو لکم یو سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږی ستاسو کار لرم رسمي زه ډیر رخصت نشم اخستلای او هغه مایان وخت چې مونږ هلته زو مونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې مونږ پنځه تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې څه تللی وای مې ما خپل فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي دای سره یې وګورم
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوست الله غورسه تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه
یو تفاوت پاید قائل شو چې منګه په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکن وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه منګه نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنې منګه په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه
په دویمه نیمه کې
په یوه وخت کې یو مشکل دا څارنوالۍ په خپل یو اخره یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدی چې تاسو ته بده ډېرې سخت جنایي دوسیه هم راتلی
بالکل منګه خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې کار کړی دا مرافی څارنوالۍ کې کار کړی دی طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې او په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان الکه ماشوم دی لوبه په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نو پیل تر شلو بوته چې وخت دی دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلې او دا ځوان الکه ګټلې او خندلې دا ځوان الکه دا ماشوم واشلې د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه ماشوم ته یې لیدلې او دا کته صحنه یې لیدلې و خو دا دې لیدلې د دې صحنې دا مشر وکړه چې شو یو تاسو ته دا هم وایي خدای دې تښتېدل او بریا له شو په تښتې باندې وتل او خپل کار ته دا خبر کړو دې دې تللی وو هاوسې ته مې ته هاوسې ته دا اطلاع ورکړو چې دا سړی دا وایي دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان باندې شو او یو څه دا باندې وو بل اخره دا ځوان خوشی کړی شو دا شاهد باندې وو
شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په زمانات دا دوسیه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولوېږي چې دا پیدا شي ورو شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و ماشومې خوشی کړی و او ویلې وو چې دا باید په کشف کې ولوېږي دا دوسیه دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغې زما د قرار نه لرې کړي و زما قرار یې کاپي کړی و کې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي دا شاهد نوم یې لیکلی و نه یو لیکلي چې شاهد دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته او څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې م تایید کړی وایي مونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا مونږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و ده هم دا دوسیه کښې کار کړی نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته یې لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې ده وایي چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده ما ورته وایي چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویلې چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلې وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویلې چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یم اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه دا لیکنه نه ده بیا نو خو همغه وو چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې وم هم نه ګرځېدله ما نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنې کام و چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه
هغه خوشي شوی و هغه خوشي شوی و هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی
وای هلته یعنې بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی و
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون مو کړ ما په مخ کې ورته تلیفون کړ ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وی خو محکمې به نه تاییدوو نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي
آغلی ملیار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلې وې د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې څه احساس مو کوو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو
یا څه باید وای نه شاید که چې دردیدلې دي هغوی دې په رابطه تفاهم ورنی اما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه پخپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما دې هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی وه خدای ډېر ساده سړی و نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه د امدا په اصل کې دفاع و ځان نه دفاع کړی نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په ووهه دې چې ووهه زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه درته ناست یم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دا ووهې د مته چې څارنوال ته بیا کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اوم زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وارو کې یعنی دا حالات د ما پر شخصا ما په اول قدم کې دیو انسان په سترګو ورته کتلې او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي فرزند تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته د اخول وسته بیا م عملا د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي
طبیعت چې ارتباط شته ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان ته تللې ما په همیشه ځم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور و پلار دلته په اتریش کې خښ دي یعنې داسې د نور القالوی القد خپلوانو هلته یو څه شته دي څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت م کار وکړ نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنې د نور په خدمت کې تیر شول سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږدي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې وي خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شایم د دې ځای
هلته وای
کاش کې دا ما ډیره درد دی دلته دا هغه راغلی وای بل لاندې خاطره تاسو وایم پرنسس انډیا شاهزادګۍ انډیا دلته راځله راغله چې یو هفته مکمل زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما پیوله هر چیرته نو یوه ورځ د اوله ناحیه کې د اتریش ډېر ښکلې و قدیمي دغه ده هلته د سلاس د دې پلاس کې اچولی و ګرڅېدلو قدم ووهم ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی ما ته چې زرکه جان یکه ته فراموش کړو ما که برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دې ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې د مونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري پر اساس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي په قانون کې ورته په څه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د خصوصي ستونزو سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کوردا مننه یو مکتب هم ما په دې جنو د پاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
اگر پنهان اگر پنهان اگر پنهان قوت پیدا کن من پیدا ای پنهان اگر پنهان اگر پنهان اگر پنهان قوت پیدا وگرنادان قوت دانا منان دانا Oh, it's been on a moon.
ژوند